حله پاره بنسټي سیستم د ګاونډیو ورور هیواد افغانستان سره تړاو لري. د روسي د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف له خپلې رانی سیال سید عباس رفسي سره د ټلیفون له لارې تاکیدله او د قطر او ترکیې په منځګړیتوب یې د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د اوربند له هوکړې هرکلی کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت چهارشنبه د لړم په یوویشتمه په یوه بیان کې ویلي چې دواړو خواوو د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ اختلافاتو د هوارې لپاره سیاسي او ډیپلوماتیکي لارې چارې اغېزمنې کړې دي. په بیان کې راغلي دواړو خواوو د طالبانو او پاکستان ترمنځ اختلافاتو د هوارې لپاره سیاسي او ډیپلوماتیکي لارې چارې اغېزمنې او دا یې د سیمې د ثبات او امنیت په ګټه بللې. د څرګندونې داسې مال کېږي چې په استنبول کې د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ درې پړاو مذاکرات لکه پایلي پرته د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي ایران او فلیپین د اقتصادي همکارۍ پر تمرکز د اړیکو پراخولو لپاره خپل عزم څرګند کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مجید اخروانچی د خپل فلیپیني سیال سره د خبرو اترو په اړه په ایکس ټولنیزو شبکې کې لیکلي. د ایران او فلیپین ترمنځ د سیاسي مشورو په چوکاټ کې د دوشنبې په ورځ د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کوربه و. هغه زیاته کړه موږ د سیاسي، اقتصادي، کلتوري او علمي برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه موږ همدارنګه پر سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو بحث وکړ. د ایرانشي مرستیال ټینګار وکړ چې ایران او فلیپین د مشورو د دوام په ټینګار سره د اقتصادي همکارۍ پر تمرکز د اړیکو پراخولو لپاره خپل عزم څرګند کړی. د ایران او تاجکستان د ملکي الوتنې سازمانونو مشرانو د چهارشنبې په ورځ په دوشنبې ښار کې په رسمي ناسته کې له یو بل سره لیدنه او خبرې وکړې. د ایران د ملکي الوتنې سازمان مشر حسین پور فرزانه په دې لیدنه کې د تاجکستان ته د الوتنې صنعت، تخنیکي پوهې او عملي تجربو لیږدولو لپاره د ایران له چمتووالي خبر ورکړ. پور فرزانه په تخصصي او تخنیکي برخو، قطعاتو جوړولو او تولید، بشري ځواک روزنې، د الوت پرواز امنیت جوړولو، هوایي نوبري خدماتو، د الوتکو ساتنې او ترمیم، د هوایي ډګر زیربناو او هیډلینګ خدماتو کې د ایران اسلامي جمهوریت پراخو ظرفیتونو ته په اشارې سره تاجکستان ته د تخنیکي پوهې او عملي تجربو لیږدولو لپاره د ایران چمتووالی اعلان کړی. هغه همدارنګه د دو هیوادونو تاریخي، کلتوري او ژبنیزو مشترکاتو باندې په ټیکر سره د سیمې فارسي ژبو هیوادونو ترمنځ هوایي همکاریو پراختیا، د تخصصي برخو الوتنې صنعت کې د اتحاد، همکاری، همبګۍ او متقابل ملاتړ نښو بلله. د تاجکستان د ملکي الوتنې سازمان مشر هم په دې لیدنه کې د ایراني پلاوي شتون څخه د خپل څرګندولو تر څنګ د وړاندیزونو هرکلی وکړ. د ایران تخنیکي او روزنیزو ظرفیتونو ګټه اخیستلو باندې د تاجکستان پر لیوالتیا ټینګار وکړ او د همکارۍ د خپل هیواد الوتنې وړتیاوو لوړولو لپاره اغېزمن ګام وباله. د فراه والي محمد حافظ مجاهد د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه ایران ته سفر کړی دی. نوموړی د خراسان جنوبي له والي هاشمي او یو شمېر سیمه ییزو چارواکو سره لیدلي او د دوه اړخیزې سوداګرۍ، د شیخ ابو نصر فراهي بندر، د سړک د چټک بشپړېدو او د کاري ستونزو د حل په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د خراسان جنوبي والي د دواړو هیوادونو اړیکې او همکارۍ مثبتې بللې او ویلي چې د ماهیروت او شیخ ابو نصر فراهي بندر ترمنځ لویه سوداګریزه لاره ځانګړې اقتصادي ارزښت لري او د رغونې چارې به یې ژر بشپړ شي. سنو سم په کندهار کې د کورنی تولیداتو د نندارتون په اړه راپور
سوبیلی ولایت کندهار کې د کورنیو تولیداتو نندارتون پرانستل شو. د نندارتون جوړونکي وایي د انار کورن دا نندارتون به درې ورځې د خلکو پر مخ پرانستی وي. په دې نندارتون کې چې د سوداګرۍ وزارت د کندهار صنعت او قانونو خونې او د ویحاج کوم خصوصي شرکت په ګډه همکاري جوړ شوی په کې پر کندهار سربېره د هرات، بلخ او پلازمېنې کابل سرفکارانو خپل تولیدات نندارې ته ایښي دي. د کندهار ولایت صنعت او قانونو خونې مشر شه سرور اماني وایي افغانستان کې په دې وروستیو کې صنعت وده کړې خو پروانه چې د تولیدات تولیداتو لپاره د بازار موندل یو مهم اړتیا ده. هغه د دا ډول نندارتونو جوړول د کورنیو تولیداتو لپاره د پلور خورا مهم بازارونه وبلل. هغه وویل په ټوله کې هڅه دا ده چې د کورنیو تولیداتو لپاره په کور دننه د باندې د پلور بازار وموندل شي.
صنعت موږ الحمدلله لرو. د صنعت د ودې لپاره بازار موندنه اړینه ده. په بازار موندنه کې نندارتونونه ډېر مهم رول لري. الحمدلله که څه هم دا نوې پدیده ده چې نندارتونونه شروع شوي دي او په هېواد کې نندارتونونه په لاره ویږي. دا درېیم څلورم ځل دی چې موږ دلته نندارتون په لاره اچولی دي او د دې څخه مو هدف او مقصد همدا دی چې موږ وکولی شو خپلو هغه توکو ته چې په کندهار کې تولیدیږي بازار موندنه وکړو.
د دې نندارتون جوړونکی د ویهاد سوداګریز شرکت مشر حمزه ویهاد وایي په دې نندارتون کې تولیدونکو خپل توکي په 150 غرفو کې نندارې ته ایښي دي. هغه وایي د دې نندارتون جوړولو څخه یې موخه د کورنیو تولیداتو ملاتړ کول او په کور دننه د تولیداتو سره د خلکو پېژندلي او هغوی کورنیو تولیداتو کارولو ته هڅولي دي.
و هر از بازداری نمایشگاه همروش محصولات و تولیدات داخلی می باشد و حمایت از این محصولات است و یگانه هدف بزرگ دیگر همین نمایشگاه فرهنگ سازی است، یعنی فرهنگی که بیاین از تولیدات و محصولات داخلی استفاده کنند.
د نندارتون یو برخوال چې په خپل کور کې د مېرمنو په لاس جوړ توکي نندارې ته ایښي وایي مېرمنې په کور کې په لاس ګنډل کوي. خو پروانه چې هومره سرمایه او امکانات نه لري چې د دې تولیداتو لپاره په ښار کې پلورنځی پرانیزي. هغه وایي دا ډول نندارتون جوړېدو ته یو ورځ شمارلې او هیله من ده چې په کور کې د مېرمنې په لاس جوړ شوو توکو ته د کور بازار ومومي.
دا خبرونه دوام د تورخم لارې د یوې میاشتې تړل کېدو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ صادراتو او وارداتو ته شاوخوا 4.5 میلیارد ډالر او 16.5 میلیارد پاکستانی کلدار زیان رسېدلی دی. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې واک ته د افغان طالبانو له رسېدو راهیسې پاکستان د افغانستان د بازار شاوخوا 15 سلنه برخه ایران، منځني ختیځ، ترکیې او هند ته ترلاسه ورکړې ده. راپورونه زیاتوي چې د تورخم لارې د پرلپسې بندېدو او د ناوړه سوداګریز چاپېریال له امله لویو سوداګرو خپلې پانګې ایستلې او کوچني سوداګري له سخت مالي زیان او بې باورۍ سره
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك
وتعالى دا ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یا یونیسف ته په کاري وکړې چې په افغانستان کې لوی مای زیاتې د اوبو سرچینې وشوې. یونیسف خبرداری ورکړې چې د اقلیمي بدلونونو اغېز پر افغانستان د خاموشه اضطراري حالت کچې ته رسېدلی او له نیمایي زیاتې د اوبو سرچینې په وچکالۍ ځپلو ولایتونو کې وچې شوې دي. یونیسف اعلان کړی اقلیمي بدلونونه په بې ساري ډول د افغانستان د خلکو پر ژوند اغېز کړی او افغانستان کې د یونیسف استازی تاج الدین کویوال د برازیل په بلن ښار کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلونونو ناستې پیل سره سم وویل چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له اقلیمي بحران څخه تر ټولو زیات زیان ویني. په داسې حال کې چې تقریبا هیڅ رول یې په رامنځته کولو کې نه دی لرلی. د یونیسف استازي په وینا په افغانستان کې له 100 کسانو څخه اتیا آلوده اوبه څښي او په ښاري سیمو کې د روغتیا سیسټمونو له منځه تلل د اوبو له امله رامنځته کېدونکو ناروغیو پراخېدو لامل شوی دی. ملګري ملتونه هم وایي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هومره خراب دی چې په هرو 100 کورنیو کې نه یې اړ دي چې د خوړو وختونه کم کړي یا د خپلو ورسنیو اړتیاو لپاره له نورو څخه پیسې پور کړي. د ملګرو ملتونو پراختیا څانګې UNDP په خپل تازه راپور کې پرون ویلي چې د کډوالو جبري سندو، زلزلو، وچکالیو او پرخزو د کار محدودیتونو د افغانستان پر اقتصاد فشار زیات کړی. دا راپور چې له 8000 کورنیو څخه د نظر پوښتنې پر بنسټ برابر شوی ښیي چې له نیمایي ډېر رسمي شوي کډوال د دې لپاره چې څه وخوري له خپلو روغتیایي خدمتونو تېرېږي او 90% یې پوروړي دي. له بلې خوا دا فشار پر ښځو لا زیات دی، ځکه دا هېواد په کاري ځواک کې د ښځو ونډه 6% ته راټیټه شوې او د افغان طالبانو محدودیتونو پر هغو ښځو چې د کورنیو سرپرستي کوي شوت اغېز کړی دی. د ملګرو ملتونو د اړونده اداره له افغان طالبانو غواړي چې د ښځو پر کار له ډول شوي محدودیتونه لرې کړي. دا تهران د ایران اسلامي جمهوریت
سیاسی تبصرہ.
دوستانو تاسو سره بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته، چې موضوع یې د پاکستان د ایران د پارلماني پلاوي سفر او سیمه ییز امنیت اوسوک. د ایران اسلامي شورا مرستیال مشر وویل امریکا د سیمه هیوادونو ته اجازه نه ورکوي چې له یو بل سره دوستانه اړیکې ولري. خو که موږ پرمختګ او پراختیا غواړو، نو موږ به له یو بل سره له ښو اړیکو پرته بله چاره ونه لرو. علي نیکزا چې د پارلمان د مشرانو په بینالنهرین پارلماني غونډې کې د ګډون لپاره د پارلماني پلاوي په مشرۍ پاکستان ته سفر کړی. د پاکستان سما ټلویزیون چینل سره یې په مرکه کې د ایران او پاکستان ترمنځ کلتوري او ټولنیز پرتهوالي ته په اشارې سره وویل، موږ د پاکستان له خلکو سره ډېر مشترکات لرو او دواړه هېوادونه مسلمانان او ګاونډیان دي، نو زموږ اړیکې باید پراختیا او نورې هم پراخ شي. نیکسا ټینګار وکړ د ایران اسلامي جمهوریت په دې باور ده چې سوله او امنیت باید په ټولو هېوادونو کې په ځانګړې توګه په سیمه کې واکمن وي. او زه غواړم په ډاګه ووایم چې موږ غواړو چې د سیمې ټول هېوادونه پیاوړي وي، او د ایران اسلامي جمهوریت غواړي چې له خپلو ګاونډیانو په ځانګړې توګه له پاکستان سره اقتصادي او سیاسي اړیکې پراخې کړي. د ایران د پارلمان د مشر مرستیال وویل، پر ایران د ساینس ټیوشن برید د امریکا په شنو څراغ سره ترسره شو. نو د پاکستان خلک باید پوه شي چې دوی د ایراني ولس په وړاندې جنایت کړی دی، ځکه چې دوی ایراني ماشومان ښځې پوهان او پوځیان شهیدان کړل. خو نړۍ باید پوه شي چې ایران د امریکا او اسرائیلو د ظلم په وړاندې ولاړ دی. ایران هېڅکله د جګړې غوښتنه نه ده کړې او نه یې په کوم هېواد برید کړی. خو د یرغلګر پر وړاندې به کلک ودرېږي. هغه ډېرې پیشرۍ سره چې امریکا او اسرائیل د سیمې لپاره یو جدي ګواښ دی وویل، ساینسټي سیمه امریکا یقیني د لویدیځې آسیا سیمې لپاره یو ګواښ دی. امریکا په سیمه کې د خپلو وسلو پلورلو لپاره رول لوبوي. د ایران د پارلمان مرستیال زیاته کړه، امریکا د سیمې هېوادونو ته اجازه نه ورکوي چې له یو بل سره دوستانه اړیکې ولري. خو موږ باید پوه شو چې که موږ پرمختګ او پراختیا غواړو، نو موږ به له یو بل سره د ښو اړیکو پرته بله چاره ونه لرو. او موږ باید دې مسئلې ته پام وکړو. که چیرې په ګاونډیو هېوادونو او سیمې کې ناامني رامنځته شي، نو دا به یوه غمجنه مسئله وي او سیمه به سیاه. هغه له پاکستان سره د ایران د سوداګرۍ اندازې ته اشاره وکړه. هغوی وویل، اوس مهال له پاکستان سره زموږ د سوداګرۍ اندازه کابو 3 میلیارد ډالر ده، چې په احتیاط سره په پلان جوړونې سره 10 میلیارد ډالر ته لوړېدلی شي. د سیاسي تبصرې دوستان به هم دست خیال است و یو داد ایران دا د ایران د اسلامی جمهوریت غگ و تاسو هم مستقل د ایران رادیو سخوری قدر منو لدم کو تاسو تا زوگ نور کو لمنه هر لپسی نشیگی چی تاسو با در پاکستان و پاکستان ترمیز در مزاکرات و ناکامی دو پا تراو یو مرکال خافلی دکتر شنواری سر واری او پای کې به هم د ټرمپ واقعي څېرې په تړاو ځانګړې پوښتنه وکړه چې لکه سره بس پوښتنې یو ساعته سره نه خبرونه هم کړې وه. دوستانو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې بیلابیل خبرونه، سیاسي ټولنیز او داسې نور مطالب پکې موجود دي. تر بیا تاسو په لوی یو مهم ادرس پر الله ممل شاه خشبي
پاکستان والے دا افغانستان سره سوداګریزي اړیکې شلولې اول دا د ترکیه سره د ایران اسلامي جمهوریت هم مقابل او شرابت کومنس ما خبرو باندې تو تر لا نشو ده دا د تو په کومو د کومو مشه د چا شنن کی ډاکټر مل شنداري سره شدي کړی چې وایي دا تاسو ته کوم راه ده د کومنتونو سره چا شنن کی خبره ډاکټر مل شنداري مو د وخت سره د ټول خبرو چې واه ځای نشو وره محمد خپل خبرې کوي پاکستان نه افغانستان سره د رمن شوی ته پر کور در کومور په مخه کې کې درې پړاو خبرې وکړې خو هر ځل د خبرو میز پاکستاني د ریښتیا خبرې تاسو کوم پاکستان ولې داسې وکړ
تاسو تاسو ته درنو او ماته سلام
الله الله تاسو کوم شی یې چې هغه نه د بیا د فاتحه روانه کړې چې درې د خبرو وکړې ټول په پاتې کې د ټول شعب پاتې په باندې کوم چې د لګې په اوه ما د ارتباط په خپل
اجي پاکستان او
علي
پاکستان نه وایي په دې خبرو کې کټاسې د افغانستان او پاکستان د اړیکو تیر ته هم څو وایي پاکستان د افغانستان په وړاندې د ریټ شې راځي په افغانستان کې د نړیوالو ایران او
افغانستان
ټول مشاريع ان شاء الله تحيه طيبه لك
سلام عامدار د افغانستان او پاکستان
شامل ایران
تیر او تاریخي تعهدات او اساس باندې نه لري نو د دې سره باندې پاکستان خبرو نه ودی او وصله چې چې پاکستان د ریټ او کلی قانوني د ریټ نو
حاکم د
نو په دې خاطر باندې
طيبه ده
چې یو واسي خبرو نه ده کوم سره د دې چې پاکستان د افغان سره پر رسمي توګه د مذاکرات او خبراتو د پای اعلان وکړ او وايي په لمړي خبرو کې پر شګو بند ولاړ دي او تر هغه چې د افغانستان له لوري بریټ نه شي دوی بریټ نه کوي په داسې حال کې چې تیر و نه یې په سپین بولډک سیمه کې ملکی وګړي په مخه واغله چې مزور ورواړه ولا ښکاري داسې چې پاکستان وایي او څوکوي بل څه
وين كان مهم
هم لكن پاکستان دا ژمنه کوي چې
وسط كل
دان دا فلمړی نه تکوي چې قطر کې شو د پاکستان او افغانستان د مسلمان ترمن پاکستان او افغانستان دواړو سره خبرې کوي دا د اورګان ګروپ ته ژمن پاتې شي او په تیر اونۍ کې
بدون بها لكن
دیونه په جریان کې پاکستان په سیم بولدا کې ښکارا سرغړونه وکړه د هوکړه نه نو تاسو په دې چې پاکستان دا لومړی ځل نه شي د خپل تعهداتو نه خپل هوکړه نه سرغړونه
غائب منها حقیقت
د افغانستان په وړاندې د نړیوالو په وړاندې د سیمه هیوادونو په وړاندې پاکستان دا په صوبا ته دریږي دومخه د دې د زیات او د تاریخي سابقه لري یو د دې بل دلیل دا دی چې ما په نظر کاری دا چې پاکستان کې د ملکی حکومت او د نظامی کړیو استخباراتي کړیو ترمن یو ښه همغږي او د مسایلو په اړه ورته یا اتفاق نظر هم نه ښکاري ځکه حیات کې ډیلیګیشن
تحديد المستقبل
امنیتی مسئولین و استخباراتی مسئولین بل اقدام کوي نو زما په نظر دا دوه اساسي علتونه دي چې پاکستان دښمن نه پاتې کېږي یو مخکې ما وویل چې پاکستان په تاریخي لحاظ همدغه دښمنو ته د افغانستان په وړاندې دښمن نه بل نه دی پاتې شوی نه یوازې افغانستان بلکې سیمې هېوادونو او همدارنګه نړیوالو مستقبلونو سره
لکن الان راح يجب ان
مخام خيو تسوي اذا بعدين شاف انه او تبسانجي
الشعب العراقي اكيد يعني
ملكي وكماتو نظامي استخبارات ادارات فرمان نها مغاقيدة دي قارنوية دي چه ملكي يوم تاو عمل بلدكي استاذ اوس وس تازه يوس
ملكول
چاروه قطر افغانستان ده تورون لغول سلسلة دوا پالي پلي چه افغان چاروه كي هم ورطة جوابون ورکوي او يو پر بلد تورون لغول لغول پل شوي مخنوية اتنا كدهش
پاکستاني
چاروه كي
طالب عدم تعاون واشنطن
شارواكو باندي افغان شارواكو باندي
فأمريكا تسعى لجعل
كلوي وكشفي داخلي مسؤوليات من الرئيس كلوي
قاعدة نفوذ لها وهي تسعى
جاكلو حتنا
مبررات لتحديد وجودها في العراق
داتو رونا في عدم تعاون باكستان مداخلة كوي باكستان امنيت كوي في سبون كوي او نور او نور تو دا خو نوی لڑای ندا دیوازی
تالیب
تاروات پورانی هم ندا دا لڑای
ما يحتم على التيارات السياسية انتباه الى ان اي نهضة
جمهورية كثيرة كامودر شكال
الدورة كم لا يمكن
ان تكون هنا كفاك وغيره
الى تطبيق الواتساب ومشاركة الاخ الكريم
لو كان حكومات داخلة رابطة في كم وكمسون والجريانات راهلة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مستمعي ومستمعات إلى طهران قسم العربي برنامج حدث وحوار الكل يعرف
أن
أمريكا
مساعدة
في كل الدول العربية وخصوصا العراق
من
امريكا ان يزعزعوا النظام في العراق
والانتخابات
طبعا سوف يكون مصير المنتشل ويعني دائما يكون مصير المنتشل لان وعي العراقيين وتماسكهم ولا ننسى الاخوه المجاهدين في العراق لهم دور كبير في
اشغال
المخططات الامريكيه الاسرائيليه
عدد كبير من النواب
دا خصوصا په جمهوریت کې او
حقیقتا
په حال نو شرطونه خو په خبرو کې او په معقول شرطونه مې چې شرطونه هغه مخایلونه مخیدار معقول نه مرسته کوي چې خبرو دا په خبرو کې پاکستان د ریښتې په ریښتې مذاکرات په خیلیر ضعیف او غیر معقول و او دا او تر ټولو پورې چې دا غوښتي کېږي ما ټول دریځونه یا شتینه یې نو
دا راځي نو کېږي
ولا څه او څه یې مثیرونه دي خو خپل مخکې دې نه چې دا خبرې وشي سپری باور هم ترسو پورش مسائل پر سرچی دول حل میشی
و
دا خبری با بی نتیجی وی او بیا بم بی نتیجی استاد آگوان نوری دا هم ویلی چه خبراتورو دا هر وقت چمکی دی خوب متقابل احترام و باور باید موجود دی چکر کول چه پاکستان با مانوری تا دا باور ور کری بلی
افغان
مرد افغان نوری طالبانو
مجلس النواب وبعد ذلك التحالفات الى ضيفي الكريم الاستاذ معنا تحية طيبة لك يا استاذ صدق والسلام عليكم
علينا
كيف تابعتم المشهد الانتخابي في العراق استاذ صدق
او طالبان هما زردي خبروا تحالفات قوات ما هي زردي اولا
يعني
خبر بھی نہیں تھی سوال ما سر ہم داد شاہ پاکستان بار خبر ہوتا ہے رشتنی ایجنڈا سرا دیا رشتنی ارادے سرا دوی دکولو اڑکونو چاہ مسن استخبارات دی فوج دی فوج دے داغی بختنی بٹول منتظم شی پرشتنی دول با خبرو گردی کندام دے والتا سی سوال دے ما باور دا چې خبرو ته باطمن راګرځي ځکه مسایل پرته د خبرو نه حل کېږي خو دا چې څومره به رښتینولي موجوده وي په خبرو کې او خپله د پاکستاني اړخونو تر منځ به څومره هماهګي موجوده وي دا سوال دی خو جواب یې سخت دی خو زما په نظر ممکن به نه وي ترکیه او ایران دواړه له افغانستان او پاکستان د خبرو د دوام غوښتنه کړې او د منځګړیتوب وړاندیز یې کړی. ترکیه دا هم ویلي چې د دفاع او بهرنیو چارو وزیران او د استخباراتو مشر په پاکستان ته لیږي چې اسلام آباد له کابل سره بیا ځلې خبرو ته کښېنایي. فکر کوي پاکستان به د مرخنې سره راستون شي. اوان تک زمین واقعیتی پر پاکستان سر رگیگی او تحقیل سوال داده چه آیا پاکستان با تدسو پوری ده گوانده یو حوالون سرا ده نروال تولون سرا دو مخه دو رنگ چلون که خاص در افغانستان سرا متاسف دارا شورنگلو با بکی دا ساسی مشکل ده
هو هذه النقطة مهمة أيضا من الناحية الأمنية وخصوصا تجاوب الكتل السياسية يعني إلى جانب الشارع العراقي الناخب العراقي الذي جاء بصوت عالي الكتل السياسية أيضا تجاوبت مع الانتخابات والتقارير التي أشارت إلى الخروقات كانت قليلة
پاکستان خارجی سے افغانستان سوداگری ناروغان ټول سپینګلی حتی پاکستان او افغانستان خلک تر ما خپلوي دوی تګ راتګ ودونه مړي ژوندي دا ټول په ټپه ولاړ دي او دا ډېر بد وضعیت دی دا دواړو هېوادونو ته دواړو ملتونو ته ډېر زیات تاوان رسوي او خاصتاً په اقتصادي برخه کې په تجارتي برخه کې په لسګونو زره کانتینرې د افغان تجارانو په راچۍ بندر کښې ولاړې دي د دې خوانه تاسو خیر وکړئ چې سبزي او میوه او نور هغه محصولات پاکستان ته صادریږي هغه خراب شو خو تاسو خلک تاوانونه کوي حتی تاسې شاید وایي چې کډو لارۍ اسمانه دوه افتو لپاره ډېر زیات بد وضعیت کوي. همدارنګه ځینې تجاران چې پاکستان کې شیان مالونه اخیستي دي یا د نورو هېوادونو نه کراچۍ بازار باندې راځي ټول یو بد د سرنوشت حالت سره مخ دي او دا دواړو هېوادونو ته
د امریکا اوسنی ولسمشر ټرمپ د ولسمشرۍ په دوهم پړاو کې هم همدغه خبرې په یو بل ډول تکرار کړه او ادعا یې وکړه چې د جنګونو په ختمولو او د سولې په ټینګولو کې مهارت لري او ما تر اوسه اته جنګونه پای ته رسولي دي. آیا ټرمپ واقعا دغه کارونه کړي دي یا هم هغه جنګونه ته یې په نیڅه سره دوام وکړي. په نن پروګرام کې دا ښوې ده هم د سنت تزاوا وي آیا د کاول مشر دونالد ترامپ د سوري ولس مشر یا د جن یانه کومه پوښتنې ته د ځواب ته منتظر لپاره باید د ټرمپ له ترټولو نیږد وخت څخه پیل کړو. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنګ غوښتنې د کچار ترټولو نوې بېلګه په سیاسي مکې نه ده، بلکې په داسې لویه وچه کې ده چې کومه د امریکا د خبرونو په مرکز کې راځي، یعنې د افریقا لویه وچه. په تېرو ورځو کې د نایجیریا هېواد پر ضد د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژبني ګواښ په ټولې دنیا کې د خلکو څخه رامنځته
نایجیریا په 200 میلیونه آبادۍ سره چې نفوس یې د عیسایانو او د مسلمانانو ترمنځ برابر شل شوي. د امریکا کرنن ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل یو ټولنیز چینل کې په یو پوسټ کې لیکلي دي که چیرې د نایجیریا حکومت اجازت ورکړي د عیسایانو کړاو وضعیت او وژنه دوام ولري، نو امریکا به سمدستي له نایجیریا هېواد سره ټولې مرستې وچې کړي او ممکنه ده چې د ابوجا پر ضد جنګ پیل کړي. د امریکا ته چنګوار یو کرګړن ولسمشر ټرمپ لږه سره په یو وخت ګواښ کړی چې نایجیریا به د مذهبي ازادیو د خلاف ځای په ځای د ځانګړي اندېښنې وړ د توګه وټاکل شي. د نایجیریا حکومت د امریکا د ولسمشر ټرمپ دغه ګواښ ته سمدستي غبرګون ښودلی. د نایجیریا ولسمشر بولا احمد تینوبو چې په خپله مسلمان دی او ښځه
تاثیر الملف السياسي
حاضري ده. د دغو اداکانو د ردولو په ترڅ کې ټینګار کړی چې نایجیریا دیني ازادۍ ته پابند هېواد دی او د هر ډول ترهګر فعالیت سره پریکړه نه چلل کوي. دا پېښه هم په خپله ښودنه کوي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ نه یوازې د یو سیاستوال په توګه بلکې د یو بالقوه او پورتنشل لرونکي مشر په توګه عمل کوي. داسې هېواد ته چې په میلیارډونو ډالر مرستې ورسره کړي دي د حسولو ګواښ کوي. آیا دا سوله ده یا د یوه جنګ ولسمشر نخ؟ دغه وینا د امریکا د روان میلادي کال انتخاباتو ته د 2 میاشتې په پاتې کېدو سره د داسې ډله خولې بیان شوي چې د خپلې ولسمشرۍ په لومړي پړاو کې یې په زنونو دنیا د پوځي جنګ تر خولې رسولې ده. خو ولې نایجیریا هېواد او ولې هم دا
ګویا د دغه ګواښ شاته په یو سپېره پلان پټ دی چې نوی ګواښ له چین سره د سیالۍ په سیوري کې دی. نایجیریا د افریقا تر ټولو زیات نفوس لرونکی هېواد دی او د تورې لویې وچې یو اقتصادي قدرت دی. په تېرو کلونو کې له چین سره د نایجیریا هېواد اقتصادي اړیکې ډېرې زیاتې شوې دي. د تیلو له ترونو رانیولې ته یوه کمربند او د یوې لارې تر بېبنایي پروژو پورې خو چین ته د نایجیریا هېواد ته دغه نږدېتوب د امریکا لپاره خطرناک دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په ظلم یې په افریقا لویه وچه کې د چین په نفوس اندېښنه څرګنده کړې ده، همدا اوس د ګواښ په ژبه او د عیسایانو په پلمې سره یې که چیرې نایجیریا د ختیځ په لور لاړ شي نو امریکا د دغه هېواد پر ضد افریقا ته اقرار ترسره کولو ته تیاره ده. داسې اقدام چې تر اوسه یې تعریف روښانه نه دی، خو د دنیا د خلکو لپاره ټرمپ لانجه د هغه د ولسمشرۍ د لومړي پړاو د سپکاوي او د تفاهم د سیاست یادونه کوي. نړیوالو شنانو له نظره د امریکا ولسمشر ټرمپ هماغه لارې ته ورستنه شوې چې هغه یې په 2023 میلادي کال کې له سپین ماڼۍ څخه بهر وشړ، یعنې د ډیپلوماسۍ پر اساس سیاست نه بلکې د ګواښ پر اساس سیاست. په حقیقت کې د نایجیریا ګواښ باید د چین سره د امریکا د اقتصادي او د سیاسي جنګ یوه برخه وګڼو. خو د دغه وینا شاته داسې ذهنیت پټ دی چې خپلواک ملتونه د امریکا د ولسمشر ټرمپ په استکباري کتنه کې جنګ
اليهود مجبورين ايضا تصرفوا في عمده الى يوم تحدث الشيء صوتوا له ماذا يعني
بغض
النظر طبعا
ايران او
خلاف ذلك، لكن مجرد وجود خطاب ضد صهيوني ضد الصهاينه
امريكا ولسمشر ترامب ده ايران ده ملت پر ضد زیاد دباو یعنی میکسیمم پریشر سیاست فیل کرده ایسی بای کٹونا چه نی آوازه پا حکومت پر که ده آتی خلکو پا اورزنی جواندی هم پریدو کرده دا امریکا ده کرگردن ولسمشر ده دوزار شلم ملدی کال پا جنوری میاش که دیران دی اسلامین خلاده ده سپای پاسداران ده کس جواب ده وقت کماندان جنرل قاسم سلیمانی د تیرور حکم یو داسې اقدام چې د ملګرو ملتونو د منشور او د نړیوالو حقوقو ښکاره خلاف ورزي وه. د قاسم سلیمانی تیرور دنیا د ایران او امریکا ترمنځ د یوه بشپړه جنګ تر حده د امریکا ولسمشر ټرمپ د جنرل قاسم سلیمانی له تیرور وروسته په یوه ټویټ کې ولیکل چمتو چې د خپلو ګټو د دفاع لپاره اقدام په حقیقت دا و چې هغه اقدام دفاع نه بلکې یو داسې ټیم و چې نړیواله سوله یې له خطرې سره مخامخ کړ.
د امریکا ولسمشر ټرمپ په دوام کې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې له اسرائیلو سره په ایران باندې په تېرېدل جنګي ملګرتیا وکړه او نو خپل هغه ایران سره جنګ ته وکړ. ډونالډ ټرمپ د امریکا او د دنیا خلکو ته په دغه ژمن ژمنې سره یو ځل بیا سپینې ماڼۍ ته ورننوه چې د امریکا د ولسمشرانو حیثیت ته اسرائیلو رژیم بیا بیا دوکې ورکول بند کړي. دغه راز ژمنه یې ورکړې وه چې د امریکا پوځ نور په نه ختمېدونکو جنګونو کې ښکېل نه شي. داسې جنګونه چې جنګوالو کسانو هغه پلان کړي وو چې کلونه کلونه یې له ایران سره د اټومي ډیپلوماسۍ بهیر هم له ماتې سره مخامخ کړی وو. خو ټرمپ په خپله په شرمونکي ډول له بل هر ولسمشر څخه د جنګ اور بل کړ. د اسرائیلو جنایتکارانه حملې چې په دولس ورځو کې د ایران پر ضد د امریکا د ولسمشر ټرمپ نه خپلې د ملګرتیا سره ترسره شوې دا شنو د ماشومانو په شمول دی چې د پاسه زر کسان ووژه. نو ځکه خو داسې کس رسول دی ولسمشر نه شو نومولی په داسې حال کې چې نه ختمېدونکو جنګونو ته لمن وهي او د جنګي جنایتکارانو پر سجدې درېږي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر عباس رخچی په قول د امریکا ولسمشر ټرمپ یا کولی شي د سولې ولسمشر شي یا د جنګ، خو په یو وخت د سولې او د جنګ ولسمشر نه شي کېدلی. د ډونالډ ټرمپ جنګواري سیاستونه یوازې په ایران او لویدیځې آسیا پورې محدود نه وو او نه دي. په لاتینې امریکا کې هم د امریکا د ولسمشر ټرمپ سیاستونه ښه لاسوهنه ځوان او
هذه نقطة مهمة، يعني المرأة العراقية وعدد النواب الشباب على الكثير من الشباب، حتى بعض الإحصائيات أنا قرأتها 95% من المرشحين كانوا من فئة الشباب. هذه أيضا نقطة مهمة في الشباب.
امریکا ولسمشر ازلونو په وینزویلا کې د ولسمشر نیکولاس مادورو پر ضد اقدام وکړ کړی دی او د دغه هېواد پر ضد یې پراخ اقتصادي بندونه او په دې چې په تېرو څلورو کې د پوځي حملې خبره هم مطرح کړې ده. په کولمبیا هېواد کې د ولسمشر حکومت د فالو ډلو پر ضد د عملیاتو ملاتړ کړی او په کیوبا هېواد کې د اړیکو له خطر بهیر چې د پخواني ولسمشر ملی پالو کسانو د رایو د جلبولو لپاره د بهرنی جوړه ٹرمپ البته ځان د سولې ولسمشر هم معرفي کوي. هغه په ځلونو د اسرائیلي رژیم او د څو عربو هېوادونو ترمنځ د ابراهم د سولې د تړون یعنی ابراهیم ریکارز یادونه کړی دا او هغه تاریخی بریا ګټو خو حقیقت دا دی چې دا ابراهیم موافقه حقیقی سوله نه بلکې د کارکیج ښکارا منتقلول دی لا تل ابیب او جنایتکار سهونیزم سره د ځینو عربو هیوادونو د اړیکو په عادي کې دا سره د فلسطین په ملت باندې دباو زیات شو او د اسرائیلو نیواګرۍ نوي روابط ډېری څارونکي باوري دي د امریکا ولسمشر ټرمپ په دغه اقدام سره په حقیقت کې له سولې د سلطې د پیاوړي کولو لپاره د یوه اوزار په توګه استفاده کوي
ډونالډ ټرمپ غوښتل په تاریخ کې خپل تصویر د سولې د سړي په توګه ثبت کړي په داسې حال کې چې د هغه میراث له بې ثباتۍ او جنګه پرته بل څه نه و د امریکا ولسمشر ټرمپ پوهېده چې په نننۍ دنیا کې جنګ یوازې په وسلو سره نه کیږي بلکې رسنۍ هم د جنګ ډګر دی نو ځکه خو د ټرمپ د ولسمشۍ په وخت کې سپینه ماڼۍ د منظمو شویو دروغو په یوه ډګر بدله شوې ده د جعلي خبرونو یعنی د فیک نیوز شعار په هغو رسنیو باندې چې به په ټرمپ باندې نیوکه کوي د همدې لپاره یو اوزار دی ټرمپ دغه جنګ غوښتنه د رسنیو په سیوري کې مخته بیایي په عین حال کې د امریکا ولسمشر ټرمپ له ټولنیزو انټرنیټ سایټونو په استفادې سره د ګواښ سیاست په نندارې بدل کړ د ایران پر ضد له ګواښ څخه له ډکو ټویټونو رانیولې د چین او د شمالي کوریا د مشرانو پر ضد تر سختو پوسټونو پورې ټرمپ رسنۍ د جنګ په میدان باندې بدل کړې وې د نایجیریا د ایران د وینزویلا او د نورو پر ضد د ټرمپ واخ نه یوازې یو خبر نه دی بلکې هم هغه د خطرناک تفکر د بیرته ستنولو نښه ده دا چې سولې یوازې د امریکا لپاره ده او نور دنیا باید یا کابل یا ده نو ځکه خو په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د امریکا ولسمشر ټرمپ د نړیوالې سولې پر ضد یو ګواښ دی کارپیژاندي وایي ټرمپ یوازې د نړیوالو تاوتریخوالو څپه په دنیا باندې ورتپي
داسې یوې دنیا کې چې د ټرمپ په شان سیاسي مشران د ټکو او کلمو سره لوبې کوي شاید له بل هر وخته لا هم د حقیقي سولې او د دروغجنې سولې ترمنځ توپیر واوسي حقیقي سوله هغه وخته چې پکې هیڅ ملت ګواښ نه کیږي د بایکاټ په وجه کوم ماشوم نه مري او د خپلواکۍ په جرم په هیوادونو باندې د توغندیو بریدونه نه کیږي ډونالډ ټرمپ داسې یو کرګړن ولسمشر و چې د سولې خبره یې وکړه خو د جنګ په ژبه له تهرانه تر کاراکاسا پورې له نایجیریا تر پیونګیان پورې د ټرمپ د سیاست سیورې اوس هم د نړۍ د خلکو په سر دروند او سپیرا سیورې ګلونو اورېدونکو په پای کې باید ووایو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا په بهرني سیاست کې د جنګ جوړښت ښکاره کړ هغه اوزار د هیوادونو پر ضد ګواښ لاسوهنه بایکاټونه او د بمونو کې دی له نایجیریا سره د جنګ کولو ګواښ په وینزویلا کې د لاسوهنې لپاره هڅه په ایران کې د دباو سیاست او په لاتینی امریکا کې لاسوهنې ټول د دې خودنه کوي چې ډونالډ ټرمپ ډېر د جنګ ولسمشر دی
عزتمن اوریدونکو ته دغه مطلب وخت هم همدومره و نو ستاسو د حضور اجازه اخلو
خاد او اباد اوسئ
اشهد ان لا